آشنا رادیو.
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنایم. نن د دوشنبه ورځ د دلوی د میاشتې یولسمه ده، د جنوري له دیرشمې سره برابرېږي. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې، په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
وسله وال طالبانو د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ په مرکز ډله ییز برید کړی دی. په کابل کې د برتانیا سفیر وی چې ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزینو تر لرې کېدو وړاندې هم کابل ته تللی شي، او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ شورا د امریکا د ولسمشر لخوا د او اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو امریکا ته په سفر لګولو بندیز سخت اندېښنه من کړی دی.
درنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورئ. په افغانستان کې د برتانیې سفیر ډامینیک جرمی له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو تر لرې کېدو وړاندې هم کابل ته راتلی شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو له ترسره کېدو مخکې به د ټاکنو ټول مرکزونه ورسي. دا او نور رپورټونه وروسته خپرېږي. اوس ترته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د زابل ولایت د ارغنده پولیسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو شتن افغان او بهرني وسلوال وژل شوی دی. چارواکي وایي چاودنه د زابل د ارغنده ولسوالۍ په خوارزنګي سیمه کې شوې ده. د زابل د امنیت عامر سمونوال غلام جلانی فرحي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې بهرني وسلوال سیمه ییز وسلوال ته د ماین روزنه ورکوله چې چاودنه پې وشوه.
دی خوارزنګي کلی ورته وایي د خاک افغان او د ارغنده ولسوالۍ صفري خط دی. دلته چې انتظار شوي د آخري ارقامې چې دا د خلکو د خولې څخه چې موږ ته رسېدلي دي، شپږ ویشت تنه وژل شوي دي، اضافه لس تنه نور ټپیان شوي دي چې ټپیان یې څلاسه پاکستان خوا ته هم انتقال شوي دي.
بلخوا وسله وال طالبانو د هلمند ولایت د سنګین ورسالې په مرکز ډله ییز برید کړی دی، او په دغه سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله وال طالبان ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. دا چې په سیمه کې دا وخت څه تیریږي، زموږ خبریال عزیز الله پوپل تازه حال راته بیانوي. پوپل صاحب، ستړي مشي او که اردوونکو ته معلومات ورکړي د هلمند په اړه.
بلې امیر صاحب، تاسو او محترم اردوونکو ته السلام علیکم. اسلام تاسو له سی وړاندې په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو له کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدی سره چې ما خبري وکړې، دوی چې نن ماښام شپږ نیمه بجې جګړه پای ته رسیدلې ده. د په وینا چې د وسوالو برید کوونکو برید په شاتم باندې دي. د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه دوی ویل چې تر 15 اضافه بریدګر چې بهرني او کورني پکې شامل وو دا وژل شوي دي، او تر لس پورې هم د افغان پولیسو او اردو د تلفاتو شمیر به یاد کړي. خو ویل چې دا ارقام دقیق نه دي، وروسته به بیا اعلان کړي. د زیاته کړې چې څوارلس چاودنی وسوالو برید کوونکو کړي، خو د ورسوالۍ ټول تای سات پر خپل ځای دي، او د امنیتي قواوو خپل موقعیتونه هم پر خپل حال پاتې دي.
دا برید کله شو؟ نور منبع سوي حکومت نه علاوه سوي
د دولت وسوالو مخالفینو په یو اعلامیه کې وایي چې کاري صف احمدي هغه ادا کړی دی چې د سنگین د ورسوالۍ مرکز باندې حمله کړی دی. ترشل زیاتو امنیتي پوسټو ته سقوط ورکړی دی. جنرال ولی محمد احمدزی وایي چې وسوالو برید کوونکو د ملکی خلکو له کورو څخه د امنیتي پوسټو پورې ترمزه کلان دي تونلونه کې نه لیوه، او دغه تونلو لاله څخه بیا و دغه امنیتي پوسټو ته انفجار کړی دی چې په دغه کې تلفات هم راوځي.
ډیر مننه کوم عزیز الله پوپل، بیا به نور ډیر زیات درنه راتلونکو خبرونه کې واخلو. بلخوا د حزب اسلامي مسولین وایي چې دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د امنیتي ګارد لپاره به د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 1500 پخواني مجاهدین په کابل کې اوردل شي. دا کسان به لومړی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب، او بیا به لازم روزنه ترلاسه کړي. دا به داسې حال کې ده چې په ځینو رپورټونو کې راغلي وو چې د حکمتیار ساتونکي به د پېښور د شمشتو په کمپ کې اوردل شي. دغه ګوند کابل ته د خپل مشر راتګ مشخص وخت نه دی په ډاګه کړی، خو ټینګار کوي چې حکمتیار په راتلونکو اونیو کې کابل ته ستون شي. او بلخوا په افغانستان کې د برتانیا سفیر ډامینیک جرمی له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کېدو نه وړاندې هم کابل ته راتلی شي. د ښاغلي جرمی مرکه به د خبرونه ورسته په تفصیل سره واوري. د افغانستان اجرایي رئیسیت وایي افغانستان کې وروستۍ واورې اورېدنې د دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لارو د بندېدو او د توکو د کمښت سبب شوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې سږکال وروستۍ واورې لکه څنګه چې اټکل شوې له اټکل څخه ډېرې وي، نو ځکه د افغان حکومت لخوا له خلکو سره د مرستو لپاره چمتووالی هم د لومړنیو اټکلونو له مخې شوی. اسلامی هیوادونو د همکاری د شورا یو 50 غړو هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په فرمان چې د وو اسلامی هیوادونو په سیدونکو باندې امریکا ته په سفر کولو بندیز لګولې سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا کار به یوازې سخت دریځي وهسي. د دې سازمان لومړنی انتقاد د سعودي عربستان له لورې شوی دی. د یکشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د بادشاه سلمان ته په ټلیفون وکړ او هغه ته په داسې حال کې واشنگټن ته د سفر کولو بلنه ورکړه چې د وو اسلامي هیوادونو د ادواو په سفر بندیز په وجه په امریکا کې پراخ اعتراضونه روان دي. او بلخوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د هیواد د امنیت د خوندي ساتلو په هدف یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د یو نامعلومې مودې لپاره امریکا ته جنگ ځپلو هیوادونو څخه د مجرمینو پراتګ بندیز لګېدلی دی. جمهور رئیس ټرمپ وایي د هغه اجرایي فرمان چې د اوو هیوادونو نه په ویزو نوي ورځې بندیز لګېدلی دی په مسلمانانو بندیز نه دی او د مذهب پورې تړاو نه لري، خو وایي په دې کار سره امریکا خوندي کیږي. د دې فرمان لاسلیک وروسته د امریکا دننه او بهر مختلف غبرګونونه پاره لیدل دي. په دې اړه یو رپورت تاسو ته.
د امریکا د هوایی ډګرونو مسولینو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایوي فرمان تطبیقول پیل کړي دي چې هدف یې متحده ایالاتو ته د تروریستانو د ننوتلو مخنیوی دی. د شنبې او یکشنبې په ورځو کې په سلګونه کسان په هوایي ډګرونو کې توقیف شو. د دې اقدام سره په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو سختې مظاهرې هم وکړې. فاطمه عبدالقسیم د سودان ده. امریکا ته راتله خو په قطر کې پرې نه خودل شو چې الوتکې ته وخیږي.
که امریکا د بشري حقونو مدافع ده نو زموږ حق ده هم په پام کې ونیسي.
سپینه ماڼۍ وی دوی یو هدف لري،
تر څو موږ ډاډه شو هغه خلک چې دلته راځي سم هدف ولري او موږ ته زیان ونه رسوي.
خود یو شمیر ایالتی محاکمو حکمونو د مدني حقونو ډلو ته یو مقدماتي بریا په برخه کړی.
د دې پیغام ډیر ساده دی، دا اجرایي فرمان د امریکا اصلیت نه دی، دا مطلق غیر قانوني حکم دی. دا د مسلمانانو مخنیوي نه دی، خو موږ ورته په بشپړه توګه چمتو یو.
د حکومتي مقاماتو د راپورونو پر اساس تر اوسه لږ تر لږه 170 کسان د جمهور رئیس ټرمپ د فرمان د مخې توقیف شوي دي.
بلخوا د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په کیوبک کې په یو جماعت باندې د وسلوالو کسانو ډزې په مسلمانانو تورستي برید ګڼلې دی او هغه سخت غندلې دی. د کاناډا په کیوبک ښار کې په جماعت باندې د یکشنبې د ورځې په حمله کې شپږ تنه عبادت کوونکي وژل شوي دي او اته تنه ټپیان شوي. د پولیسو په وینا د دې پیښې قربانیان د 15 او 10 کلونو ترمنځ وو. په یمن کې د القاعدې په یو اډې د برید په محل د امریکا د خاصو ځواکونو یو سرتیر وژل شوی دی او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه برید کې د القاعده درې جوګپوړو کسان تر څنګ 16 ترګر وژل شوي هم دي. دا د جمهور رئیس ټرمپ د کار د پیل نه وروسته لومړی برید دی چې امریکایي سرتیری تر سره کوي. په چیلي کې سترې اورلګیدنې له امله تر 500,000 هکتار ځمکه سوځېدلې ده. اوس دغه اور د پراخېدو د مخنیوي په موخه په سیمه کې د روسیې او امریکا لخوا کارونه روان دي. او وروستۍ خبر دا ده چې 30 کلنه فرانسوي ایرس میترینری د خپلو 85 سالنو په ماتولو سره د نړۍ د ښکلا ملکه شوه. ایرس چې د غاښونو ډاکټره ده د تاج په سر کولو په مهال د خوشحالۍ اوښکې تویولې. په دې سیالیو کې هایتی څخه راکل پلیسا دویمه او د کولمبیا څخه اندرو توارو دریم مقام ترلاسه کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. په افغانستان کې د برتانی سفیر ډامینیک جرمی له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو تر لرې کېدو وړاندې هم کابل ته راتلی شي. د هغه نورې خبرې په مرکه کې اورو.
اسلام آباد استاسی او د برېټانیا د ځانګړي استاسی له سفر روسه د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې څه پرمختګ راغلی؟
زموږ باور دا دی چې افغانستان او پاکستان باید د ګاونډیانو په توګه د مختلفو لاملونو له کبله ښې اړیکې ولري. د زرګونو افغان کډوالو ترڅنګ د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه په دې هیواد کې سیاسي او نظامی ثبات لپاره څه چې د افغانستان د حکومت لپاره غواړو ترلاسه کړو هغه د دغه هیواد لپاره اوږدمهالې اوارۍ دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا د له منځه وړلو په ملاتړ سره کیدای سي. دا هغه څه دي چې زه او زما ملګري په اسلام آباد کې غواړو ملاتړ وکړو. دا هر څه وخت نیسي، صبر، ژمنتیا او ډیپلوماسي ده چې پاکستان او افغانستان هڅوي تر څو په خپلو کې سره مخامخ خبرې وکړي.
د دوړو پلازمینو ترمنځ اوس اړیکې څنګه ویني؟
هلته نه دي چیرې چې باید وای. د افغانستان او پاکستان له رهبرانو سره په خبرو کې دوی دا په ډاګه وایي چې دا اړیکې هغه څه نه دي چې څنګه باید وای. زه فکر کوم تمایل شته چې نه یوازې خبرې وي بلکې داسې واقعي همکاري وي چې دواړه خواوې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
ښاغلی سفیر، د حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو کوم چانس
وینئ؟
ښکاره دا ده چې دا د افغانستان د حکومت په پریکړه پورې اړه لري. زه چې دلته ترهګرۍ ته ګورم او یا کله چې د پیر صاحب مړینې ته وګورو، ما پیر صاحب پیژندی او نور افغان رهبران دوی ټول وایي چې دې شخړې ته یو ډول حل باید وي. ښکاره دا ده چې ځینې طالبان به هیڅکله سوله ونه کړي، نو دا اړینه ده چې په وړاندې یې جګړه وسي. خو ټول افغان رهبران دا وایي چې د اوږد مهال لپاره سولې ته اړتیا ده. برطانیه د سولې له هڅو ملاتړ کوي، بیا به د مخامخ خبرو موقع وي، خو د سولې داسې پروسه چې ټولې غاړې پکې رانغاړلې وي.
د حزب اسلامي ځینې غړي د دغه ګوند او د حکومت ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د قرار تطبیق په تړاو اندېښنه لري. په تېره بیا د روسیې له لورې په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو د اندېښنې په تړاو تاسې څه وایاست؟
مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو د افغان حکومت د دې اقدام ملاتړ وکړ. دا لوی ګام دی او د سولې د مذاکراتو لپاره لویه لاسته راوړنه چې له اوږدې مودې شخړو وروسته د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره مخامخ خبرې کیږي. دا حزب د افغانستان په سیاسي فضا کې مدغم سي. فکر کوم د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه به دې ته تیار وي چې له دې افغاني اقدام ملاتړ وکړي.
آیا د برېټانیا لپاره دا د اندېښنې وړ ده چې روسیه نه غواړي په حکمتیار لګېدلي بندیزونه لرې شي؟
زه فکر کوم د وخت په تیریدو سره به روسیه دا کار وکړي. کوم څه چې موږ د روسیې له اړخه اورو هغه دا دی چې دا د پروسې نقص نه بلکې دا مسله له پروسې پورې تړاو لري. موږ باید انتظار وکړو چې څه کیږي.
د حزب اسلامي غړو ویلي حکمتیار به د بندیزونو له لرې کېدو مخکې هم کابل ته راشي. آیا دا ممکنه ده؟
It seems very possible to me and this has to be led by the Afghan.
دا ماته د امکان وړ ښکاري. دا باید د افغان حکومت په مشرۍ وسی. د افغانستان حکومت خوشبین دی چې شاغل حکمتیار به په سیاسي ژوند کې مدغم سي او افغانستان ته براستون سي.
ښاغلی سفیر، د ولسمشر ټرمپ د اداري تعهدات د افغانستان لپاره له ترهګرۍ سره په مبارزه کې څنګه ویني؟ په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په تړاو ډیر څه نه دی ویلي.
Clearly I can't comment for the US administration and this is very early days.
ښکاره ده چې زه د امریکا د ادارې په اړه څه نه وایم. دا د ولسمشر ټرمپ د کار لومړی ورځ دی. څه چې ویلی سم هغه دا دی چې زما له لومړي وزیر سره یو ځای ولسمشر ټرمپ او زموږ لومړی وزیر په ګډه په دې ټینګار وکړ چې ګډ تعهد به ناټو ته لري. دا د افغانستان لپاره خورا مهمه ده. تیر کال د وارسا په کانفرنس کې د ناټو غړو هیوادونو افغانستان ته خپل ملاتړ بیا څرګند کړ. موږ هم او دلته مو خپل سرتیری ډیر کړل. ناټو ته د امریکا د نوې ادارې د عینن تعهداتو په اړه اوریدل دا د ناټو نور غړي هیوادونه هڅوي چې هغه څه وکړي کوم چې امریکا او برتانیا یې کوي تر څو خپله 2% جی ډی پی په ناټو ولګوي او دا سازمان پیاوړی کړي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره ښه دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو له ترسره کولو مخکې به د ټاکنو ټول مرکزونه وارزئ او د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو او درغلیو د مخنیوي لپاره به په شرایطو د برابرو رایو اچوونکو لست ترتیب کړي. همداشان دغه کمیسیون د ټاکنو لپاره درې طرحې د مدني ټولنې استازو سره د مشورې لپاره وړاندې کړي دي. لیمان یزی په همدې اکله رپورټ راکوي.
وروسته له دې چې په 2014 کال کې ټاکنې د روړتیا د شکونو منځ شوې او د پراخو درغلیو د شکایتونو له امله د ټاکنو پایلې د جنجالونو سره مخ شوې، افغان حکومت نږدې درې میاشتې وړاندې د ټاکنو په کمیسیونونو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو او پر ټاکنې سیستم د خلکو د باور پر ځای کولو په موخه په کابل کې نن د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنې له استازو سره یو مشورتي ناسته جوړه کړې وه. نجیب الله احمدزی د دغه کمیسیون مشر چې په دغه مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل چې هیڅ ډول سیاسي فشار ته دا کمیسیون نه تسلیمیږي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې اوس مهال په ټول هیواد کې وزره د رایې ورکولو مرکزونه شته او همدارنګه په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په وو ټاکنیزو دورو کې خلکو ته 20 میلیونه د رایې اچونې کارتونه ویشل شوي دي. د ټاکنو د کمیسیون مشر وویل
زموږ تصمیم د انتخاباتو کولو نه مخکې همدا ده چې موږ دغه مراکز له سر ارزیابي کو او د دې تاسو خبر یاستی چې اکثره مراکز په شخصي کورونو کې شتون لري او موږ غواړو چې دغه مراکز عمل منفع ځایونو ته، مکاتبو ته، شبخانو ته را انتقال کړو. ولې د خلکو د مشورې په اساس د رڼو او شفافو انتخاباتو کولو لپاره موږ ته اړین ده او موږ مکلفیت لرو چې موږ د رایې ورکولو لیست جوړ کړو یا ووټر لیست موږ جوړ کړو.
په افغانستان کې په شرایطو وړ رایې ورکوونکو شمیر 12 میلیونه تن اټکل شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا وروسته له غور یې په افغانستان کې د ټاکنیزو حوزو د ویش لپاره درې طرحې وړاندې کړي دي. په دغو طرحو کې د ټاکنیزو حوزو یو څوکۍ کېدل، وړوکو حوزو ته د ټاکنیزو حوزو ویش او له یو ولایت نه د یوې حوزې په توګه کار اخیستل چې په تیرو 15 کلونو کې له همدې جوړښت نه ګټه اخیستل شوې. د مشورې لپاره په وړاندې شوو طرحو کې شامل دي. همدارنګه د رایې اچونې د کارتونو د ویش لپاره د کمیسیون دولارې د مشورې لپاره وړاندیز کړي دي چې یو د مخکینیو کارتونو باطلېدل او د نوو کارتونو ویش او دوهم مخکینیو کارتونو ته اعتبار ورکول دي. نعیم ایوبزاده د شفاف انتخاباتو یاتیفا د ادارې مشر خبریالانو ته وویل ډېرې پلټنې ته اړتیا ده تر څو د شته واقعیتونو او ظرفیتونو په اساس کار وشي. ښاغلی ایوبزاده ټینګار وکړ چې د رایې ورکوونکو لست باید د نوې ټکنالوژۍ له مخې جوړ شي. خو د شفافو ټاکنو د ادارې مشر وویل که ټاکنیزې حوزې وړوکې شي نو د هېواد اوسني وضعیت ته په کتلو سره مناسبه خبر نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون هم ناامني د ټاکنو د ترسره کولو په چارو یو خنډ بولي. ټاکنو کمیسیون په داسې حال کې مشورتي غونډې کوي او پارلماني ټاکنو ته چمتووالی نیسي چې ټاکنیز بنسټونه دا ادا کوي. که کمیسیون خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو نشي کولای پارلماني ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. په افغانستان کې پر وخت پارلماني ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله ټاکل شوی چې د افغانستان ولسي جرګه د دوهم کال لپاره د خپل تقنیني دورې ورهاخوا خپل کار ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د هیواد د امنیت د خوندي ساتلو په هدف یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د یوې نامعلومې مودې لپاره د امریکا ته د جنګ ځپلي هیوادونو نه د مهاجرینو پر راتګ بندیز لګی. دا فرمان په هغو مسلمانانو کډوالو څه اغیز کړی چې په دې وروستیو کې امریکا کې میشت شوي دي. په موکې په دې اکله د رڼا دراني غورځنګ رپورټ.
متحده ایالاتو ته تازه راغلي ترجمانان د متقاعدو پوځیانو او منتخبو چارواکو سره په ګډه د جمعې په ورځ د امریکا سانتیاګو ښار کې د جمهور رئیس ټرمپ د هغه فرمان په اړه مطبوعاتي کنفرانس کې برخه واخیسته چې امریکا ته د کډوالو مخه نیسي.
زه د خپلې کورنۍ لپاره ویرېږم. زما کورنۍ اوس هم افغانستان کې ده. زه خوب نشم کولی. د هغوی د ویرې له وجې بیرته له خوبه راویښېږم. کار نشم کولی ځکه خپله کورنۍ او دوستان مې یادیږي.
10 کلن عبدالمنان چې د 8 کلو لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو لپاره د ترجمان په توګه کار کاوه، 2 میاشتې مخکې سانتیاګو ته راغلی دی. افغان او عراقیان چې د امریکا د پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کول ویره لري چې عالي فرمان به د امریکا د مهاجرت په پالیسۍ کې ژور بدلون راولي او دوی به خپلې کورنۍ چې شاته پاتې دي او د مرګ د ګواښ سره مخامخ دي ونشي کړی چې امریکا ته راولي. له سوریې امریکا ته راغلی کډواله بیا داسې وایي:
زه باید هغوی وژغورم خو دوی ما نه پرېږدي. هره ورځ زه د تلیفون په زنګ راویښېږم او د تلیفون د ځوابلو نه ویرېږم چې اوس به راته ووایي ورور یا خور دې وژل شوي.
د مهاجرت په هکله د ټرمپ وروستی فرمان سوریایي کډوال هم امریکا ته له راتګ نه تر هغه منع کوي چې جمهور رئیس پرېکړه وکړي چې دا پروګرام د امریکا ملي امنیت ته خطر نه دی.
People have to flee to stay alive.
خلک تختی چې ژوندۍ پاتې شي، مینده پلرونه وژل کیږي، ماشومان ورنه پاتې کیږي، او دې ته د ترامپ د حکومت د حل لاره د بندي خانو جوړول دي.
دا لا تر اوسه روښانه نه ده چې نویو قوانینو په اساس به کوم هیوادونه اغیزمن شي.
دا قوانین به د امریکایانو د امنیت او مسؤلیت په ډیرېدو کې مرسته ونه کړي، برعکس د خلکو لپاره به سخت او غیر ضروري موانع جوړې کړي چې کورنۍ په جنگ ځپلي هیواد کې پاتې دي او زموږ هیواد ته د هیلې د څراغ په توګه ګوري.
په دې طرحه شوي فرمان کې د ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبیا، یمن او سومالیا نه چې اکثریت مسلمانان دي شامل دي. سپینه ماڼۍ په دې هکله سمدستي نور تفصیل نه دي ورکړي چې کوم هیوادونه به اغیزمن کړي، خو د فرمان له مخې هر وخت په دغه لست کې نور هیوادونه زیاتېدلی شي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس ترامپ وایي د هغه اجرایي فرمان چې د اوه هیوادونو نه په ویزو نوي ورځې بندیز لګوي په مسلمانانو بندیز نه دی او نه د مذهب پورې تړاو لري، خو وایي په دې کار سره امریکا خوندي کیږي. د دې فرمان د لاسلیک وروسته د امریکا دننه او بهر مختلف غبرګونونه راپارېدلي دي. په هکله یې رپورټ اورو.
د امریکا د هوایی ډګرونو مسؤلینو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هغه اجرایوي فرمان تطبیقول پیل کړي دي چې هدف یې متحده ایالاتو ته د تروریستانو د ننوتلو مخنیوی دی. د شنبې او یکشنبې په ورځو کې په سلګونه کسان په هوایي ډګرونو کې توقیف شو. د دې اقدام سره په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو سختې مظاهرې هم وکړې. فاطمه عبدالقسیم د سودان ده. امریکا ته راتله خو په قطر کې پرې نه ښودل شو چې الوتکې ته وخیږي.
که امریکا د بشري حقونو مدافع ده نو زموږ حق دی هم په پام کې ونیسي.
سپینه ماڼۍ وی دوی یو هدف لري،
تر څو موږ ډاډه شو هغه خلک چې دلته راځي سم هدف ولري او موږ ته زیان ونه رسوي.
خو د یو شمیر ایالتي محاکمو حکمونو د مدني حقونو ډلو ته یوه مقدماتي بریا په برخه کړې.
د دې پیغام ډیر ساده دی، دا اجرایي فرمان د امریکا اصلیت نه دی، دا مطلق غیر قانوني حکم دی. دا د مسلمانانو مخنیوی نه دی، خو موږ ورته په بشپړه توګه چمتو یو.
خو د ترامپ سیاسي رقیبان بل اندېښنه لري.
ترامپ چې څه کوي دا زموږ ملي امنیت خرابوي. په دې کار سره زموږ پر ضد بریدونه کیدای شي. د داعش ډله همدا اوس دا بندیز د تبلیغاتو په توګه کاروي.
د حکومتي مقاماتو د راپورونو پر اساس تر اوسه لږ تر لږه 170 کسان د جمهور رئیس ترامپ د فرمان د مخې توقیف شوي دي. فرمان د جمعې پورې صادر شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د چارو ادارې او د نړیوال مهاجرت سازمان د هغو مدني فعالانو د لویو سازمانونو سره همغږي شو چې د امریکا د حکومت په نوي فرمان انتقاد کوي. دا اووه هیوادونه عراق، سوریه، ایران، یمن، سودان، لیبیا او سومالیا. ادبا چې ګرین کارډونه یا د امریکا د دایمي استوګنې قانوني اسناد ولري هغوی په دې موقتي بندیز کې نه دي شامل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ چې د کومو اسلامي هیوادونو پر ادبا باندې امریکا ته د سفر کولو بندیز لګولې دي، په دغه لست کې ایرانی ادبا هم شامل دي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال ویکتور بیټي لوی ایرانی ځوان هشام مازمی سره مرکه کړې ده چې په امریکا کې ژوند کوي او اوس بیرته لخپل کورنۍ سره یو ځای کېدلونه منع شوې ده. سید سلیمان شاه دغه مطلب غټي کې تاسو واوري.
وروسته له هغې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ امریکا ته د ایران په شمول دوو اسلامي هیوادونو د اتباعو په راتګ موقتی بندیز ولګو، د هشام معظمی مور او پلار او خورې چې غوښتلې امریکا ته راشي له سفر کولو نه منع شوي دي. د کورنۍ غړو په انقره کې د امریکا د سفارت نه د مهاجرت ویزې اخیستې وې او له تهران نه یې د دوبۍ په لاره امریکا ته په الوتکه کې پرواز کوو. هشام معظمی چې د امریکا تابعیت لري او د کالیفورنیا د ایالت بیورلی هیلز په کاونټي کې ژوند کوي، امریکا غږ ته وویل کله چې زه د لاس انجلس نړیوال هوایي ډګر ته ورغلم چې د خپلو والدینو او خور هرکلی وکړم، له څو ساعتونو انتظار وروسته راته معلومه شوه چې هغوی ته د دوبۍ په نړیوال هوایي ډګر کې اجازه نه ده ورکړل شوې چې د اتحاد د هوایي شرکت په الوتکه کې لاس انجلس ته سفر وکړي، ځکه چې ترامپ فرمان صادر کړی و او ایرانیان یې د نویو ورځو لپاره امریکا ته له سفر کولو نه منع کړی دي. معظمی ویل
They didn't allow them to get into the plane for the second route. So the first they get in the plane, they go from Tehran to Abu Dhabi.
اجازه ورنکړل چې له دوبۍ نه لاس انجلس ته راشي. زما مور او پلار او خو چې د تهران نه د ترکیه په لار ابوظبي ته سفر کړو، په ابوظبي کې ورته د امریکا د ګمرک چارواکو اجازه ورنکړه چې الوتکې ته وخیږي. د شلو ساعتونو لپاره هلته وساتل او ویزې فسخه کړې او بیرته ایران ته ولېږل. معزمی ویل زه دومره پیسې نه لرم چې مدافع وکیل ونیسم، خو هیله کوم چې په ډله ییزه توګه به د نورو کسانو په دوسیو او درخواستونو باندې د غور کولو په وخت محکمه زما په درخواست هم غور وکړي او اجازه به راکړي چې مور او پلار او خور مې امریکا ته راشي، ځکه چې له ډېرې مودې نه زه د هغوی په انتظار یم.
او یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کې د من په 14 کې 21 تنه افغان بهرني وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي 14 زابل د ارغنداب ولسوالۍ په خوارزنګي سیمه کې د یکشنبې د ورځې له غرمې وروسته د یوې دینی مدرسې سره په ځنګ کې یو خالی سرای کې شوی ده. وسلوال طالبانو د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ په مرکز باندې کوم ډلې برید کړی و. د مقامات په وینا هغه په شاته بول شوی دی او جګړه ختمه شوې ده. د حزب اسلامی مسولین وایي چې دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د امنیتی ګارد لپاره به د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه شاوخوا 1500 پخواني مجاهدین په کابل کې اوروزل شي. دغه کسان به لومړی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب او بیا به لازمه روزنه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو رپورټونو کې راغلي وو چې د حکمتیار ساتونکي به د پیښور د شمشتو په کمپ کې اوروزل شي. دغه ګوند کابل ته د خپل مشر د راتګ مشخص وخت نه دی په ډاګه کړی، خو ټینګار کوي چې حکمتیار به په راتلونکو اونیو کې کابل ته راستون شي. بلخوا په افغانستان کې د برطانیا سفیر ډامینګ جرمی د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو تر لرې کېدو وړاندې هم کابل ته راتلی شي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي افغانستان کې وروستۍ واورې وردنی د دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لارو د بندیدلو او توکو د کمښت سبب شوی دی. اسلامي هیوادونو د همکاري شورا و 50 غړو هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په فرمان چې د و اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو باندې امریکا ته په سفر کولو بندیز لګولې سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې دا کار به یوازې سخت دریزي وهڅوي. د دې سازمان لومړنی انتخاب د سعودي عربستان له لوري شوی دی. د یکشنبې په ورځ ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان پاچا سلمان ته ټلیفون وکړ. هغه ته په داسې حال کې واشنگټن ته د سفر کولو بلنه ورکړه چې د و اسلامي هیوادونو د اتباعو په سفر باندې د بندیز په وجه په امریکا کې پراخ اعتراضونه شوي دي. او بلخوا د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په کیوبک ښار کې په یو جماعت باندې وسلوالو کسانو ډزې په مسلمانانو باندې تروستي برید ګڼلی دی او هغه سخت غندلی دی. د کاناډا په کیوبک ښار کې په جماعت د یکشنبې د ورځې په حملې کې شپږ تنه عبادت کوونکي ووژل شو او 8 تنه ټپیان شول. د پولیسو په وینا د دې پېښې قربانیان د 15 او 20 کلونو په عمرونو کې دي. پولیس وایي چې دوه تورن کسان یې نیولي دي، خو په دې اړه نور معلومات ورکولو نه ډډه کړې ده. په یمن کې د القاعده په یو اډې د برید په محل د امریکا د خاصو ځواکونو یو سرتېری وژل شوی دی او درې نور ټپیان شوي دي. په دغه برید کې د القاعده درې جګپوړو کسانو تر څنګ 14 ترهګر هم وژل شوي. دا د جمهور رئیس ټرمپ د کار له پیل څخه وروسته لومړی برید دی چې امریکایي سرتېری ترسره کوي. جمهور رئیس ټرمپ دغه برید بریالی بللی دی او ویلي دي چې امریکایي پوځیان داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په وینا یې ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. او په چیلي کې یوې سترې اورلګیدنې له امله تر 500,000 هکتار ځمکه سوځېدلې ده. اوس د دغه اور د پراخېدو د مخنیوي په موخه په سیمه کې د روسیې او امریکا د غټو اور مړ کوونکو تیارو څخه ګټه اخیستل کیږي. د چیلي د ځنګلونو د ملي شرکت په حواله 112 سیمو کې د اورلګیدو خبر ورکړل شوی دی. او د 20 کلن فرانسوي ایرس میتنری د خپلو 15 سیالانو په ماتولو سره د نړۍ د ښکلا ملکه بل شوی ده.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری
پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلیږي. اورېدل مه هېروئ. ورپسې به د خبرو اترو ګفتو شنود خبرونه واورئ. قدرمنو اوریدونکو، په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د حکومت بې غوري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکنه یې چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې باندې انتخابات ترسره کېدل ناممکن دی. تاسو څه فکر کوئ؟ د ولایتي شوراګانو او ولسی جرګې ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي او که نه؟ دا او نورې ورته پوښتنې به په خپرونه کې مېلمانه ځواب کړي. تاسو نه به هم په نظر او پوښتنې واخلو. خپرونه پای ته ورسېده. تر راتلونکي به الله مل.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،